مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اگست 9مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. خونیز پروګرام د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. تر نا اهل اعلان کېدو وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د قافلې په شکل کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او شمالي کوریا امریکا ته ګواښ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لواک تر لری کېدو وروسته د وی قافلې په شکل کې نن له اسلام آباد څخه لاهور ته روان شوه. تمه ده چې هغه به د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسی او هلته به د هیواد له بیلابیلو برخو څخه راغلو د خپل ګوند غړو ته تقریر وکړي. نواز شریف د جولای په 28 تاریخ د سپریم کورټ لخوا نه اهل اعلان او د وزیر اعظم له دندې لرې شو. دا کیس د نوموړي په بچو د درغلې او تورونو سپیناوي لپاره و. خو په دې کې پر نواز شریف تور پورې شو چې د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه په اړه څه نه وویلې. د نواز شریف د دې قافلې حفاظت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د شمالي وزیرستان جګړه ځپلو خلکو مظاهره وکړه. له حکومت یې وغوښتل چې په ترهګرۍ کې وژل شوو کسانو ته دې پیسې ورکړل شي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید دوی له پامه ونه غورځي.
حکومت دا وعده کړی دی ټول پاکستان عوام سره چې کیم کسون به ګنا شهیدون شي د دهشتګردۍ په غشه کی شهید به 3 لک او زخمیونه ته 1 لک روپیه ملاویږي. خو افسوس چې 2007 نه ورسه 10 سال بیا شول د ایس یاد کمپنسیشن نه دی ملاو. تنظیمیا وی چې میجنا ریکارد ګډوډ شو د ازربایجا په نتیجا شي. گورنر خیبر پختونخوا نه ایس ایس پټانا دا مطالبه کی چې په 20 دین شنه نه د همیش په اوز باندې لبای کویل شي.
خود شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د ترهګرۍ قربانانو ته پیسې ورکړې دي او پاتو ته به هم ورکړي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې پرون د اگست 8 تاریخ له دې عمله د تورې ورځې په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځ په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي وو. په دې کې 55 وکیلان وو. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اچکزی چې ورور یې په دې برید کې وژل شوی و غوښتنه وکړه چې حکومت دې د صوبې خلکو ته امنیت برابر کړي. د دې برید ذمهوارې جماعت الاحرار ډلې منلې وه او د بلوچستان پولیسو پخوا ویلي وو چې د دې برید پلانونکي یې وژلی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دیر کې پوځیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلي وو او څلور وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا پوځیان په سلطان خیل دره کې وژل شوي. خبر پاڼې زیاتوي چې دغلته پټنځای کې یو ځانمرګي برید کوونکي په ځان پورې چاودیدونکي مواد وچول. یو بل ځانمرګي د پوځ په ډزو وژل شو او بل ژوندی نیول شوی. په وژل شوو کې د دې عملیاتو مشري کوونکی میجر علي سلمان هم دی. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي یو تن چې غوښتلې د کابل په بنسار سیمه کې ځانمرګي برید وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې نن پولیسو وواژه. د دې وزارت ایوان نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې دې پیښې کې بل چاته څه زیان نه دی رسېدلی او نه هم تر اوسه د ځانمرګي برید کوونکي پیژندل شوی ده. کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي ایران د طالبانو سره مرسته کوي. د غور ولایت امنی قومندان وایي مصطفی موسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې ایرانیان په غور، فاریاب او هلمند کې د طالبانو سره کومک کوي. دیوای دغه معلوماتو تر مخه چې موږ ته رسیدلی ښایي چې د ایران یو استازی د طالبان سره په غور ولایت کې دی او هغوی ته پیسې ورکوي. دوی غواړي چې په تیاورۍ ولسوالۍ بیا حمله وکړي او ونیسي. دا ولسوالۍ یو ځل مخکې هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه خو بیرته افغان ځواکونو ونیوله. ایران په پخوا وختونو کې د طالبانو سره د مرستې تورونه رد کړي دي خو د دې نو ادعاو په اړه تر اوسه د هغوی څه غبرګون نه دی راغلی. د فرانس پولیس وایي نن د پیرس ښار په شمال غربي برخه کې پر گشت مصروفو پوځیانو یو ګاډی خېجول شوی دی. دې پېښې کې شپږ پوځیان زخمیان شوي دي چې د دوو حالت ښه نه دی. ډرایور له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي چې دوی یې د لیوالویس پیریت په سیمه کې لټوي. د دغه ځای ښاروال پیټریک بالکانی ویلي چې دا ګاډی قصدن په دې سرتیرو خېجول شوی. د بالکانی په خبره پولیس په دې اړه نورې پلټنې کوي. زخمی شوی سرتیری د هوا پوځیانو برخه دي چې له 2015 کال راهیسې په پیرس کې د ترګریزو بریدونو وروسته په پراخ ډول ګزمې کوي. د 2015 کال په نومبر کې برید کوونکو په پیرس کې 130 کسان وژلي وو. تر هغې وروسته فرانس په بیړني حالت کې دی. نن د چین په جنوب لویدیځ کې زلزلې 14 کسان وژلي. چارواکو ویلي چې 150 نور زخمیان شوي هم دي. په وژل شوو کې 15 سیلانیان شامل دي. د چین سرکاري خبري اژانس ویلي چې 1.5 زره نور سیلانیان د زلزلې له سیمې وصل شوي دي. شمالي کوریا وایي چې په آرام سمندرګي کې په امریکایي ګوام جزیره د برید لپاره د پلانونو کره جایزه اخلي. دا خبره تر هغه وروسته شوې چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شمالي کوریا ته ګواښ وکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. د شمالي کوریا سرکاري ټلویزیون د پوځ د خبر پاڼې پیدولو سره نن وویل چې کله ورته د هیواد مشر اجازه ورکړي نو د ګوام جزیرې په لور د سټراتیژیک بلیسټیک میزایل یو برید کولی شي. دا تر دې مهاله د مشال د ریډیو خبرونه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.85 روپۍ او په 1.88 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو درهم په 28.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.25 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا په پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 30 او 26 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان لری کل شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای خپل سیاسي مبارزه به جاری ساتي. په بردر کې د پاکستان پوز او د وسوالو ترمنځ یو انخته شوی ده. په کورم کې د پاړه چینار پیښې 200 نورو متاثرینو ته مالی معاوضه ورکړل شوې دي.
ډاکټر شي مدنه نور افیسر سي دا ورکه مصالحه روالي دی وځينه غریبان خلک پاتې شي او موږ بربور کوشش کوم سم 289 کوم زخمیان دي په کور اړ یو سړي ته پیسې ملو شي.
او مذهبي ګوند جماعت اسلامي وای غواړي زیات خزي په سیاسي حلو ځلو کې برخه ولري.
دا زمونږ د آبادې 25% ده، خو دا په ریاستي امورو کې په بجټ کې په ترقه کې مکمل طور نظر انداز ده.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له واکه تر لری کېدو وروسته نن د اگست په 9 له اسلام آباد لاهور ته روان شو. هغه په جی ټی روډ لاهور ته ځي او په لار کې به ځای پر ځای خپلو پلویانو ته وینا به هم کوي. نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو هغه ته مخه هم وویله. په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د ټلیفون په لیکر تاسو ته ستړي مشي وایو. او محمد عمران په دې اړه څه ورسته تفصیل لري؟
او د پخوانی وزیر اعظم چې د جولای پر 13مه عدالت لخوا ناهله ګرځول شوې ده. په لومړي وار باندې کوم سیاسي طاقت مظاهره دي کوي او شاوخوا یوولس بجې هغوی راوتي. دا وخت زه ټولو اورېدونکو ته وایم چې شکرپړیا چې کومه سیمه ده هغې ته رسېدلې ده قافله چې پکې په سوونو ګاډي دي او ویل کېږي داسې کوم راپورونه د پولیسو لخوا چې را دي چې د 900 واله تر 0 پورې ګاډي په دغه قافله کې شامل دي چې کوم د اسلام آباد د ډي چوک نه روان شوي دي او شکرپړیا ته رسېدلې دي. هسې خو د ډي چوک نه واله تر شکرپړیا پورې د چې ډېر زیات شي نو شاوخوا 15 یا شپږ منټه لار ده. خو اوس 11 بجو نه تر 14 بجو پورې یعنی 15 ګنټې وشولې او دغه دې ته ورسېدل. نو دې مطلب دا چې ورو ورو دا روان دي او زیبا په دې کې ورسره یو شمېر چې کوم د مسلم لیگ نون مشران دي غړي دي هغه هم موجود دي. ورسره د خیبر پختونخوا د گلگت بلتستان او ورسره د پاکستان د واک لاندې کشمیر آزاد کشمیر نه هم یو شمیر خلک راغلي دي. داغي د پارلمان غړي هم راغلي دي, وزیران هم راغلي دي. دغه ټول روان دي او کله چې دغه قافله روانېدل نو پنجاب هاوس کې یو غونډه هم شوې وه او چې پاره کې خبريالانو سره د خبرو په وخت نواز شریف ویلي وو چې شهباز شریف چې کوم اول ویل کېده چې هغه بدن وزیر اعظم لپاره اوږد مهاله وزیر اعظم به جوړیږي دا خبرونه بیا داسې لګېدل چې پنجاب چونکې هغه ښایسته کړی دی او دا به پنجاب یو رول ماډل یې ګرځول یعنی یو نمونه یا بیلګه یې جوړه کړې ده. نو ویل داسې ښکاري چې شهباز شریف په پنجاب کې پاتې کیږي او د وزیر اعظم چې کوم ټاکل شوی لنډمهاله اول ویل کېدو نو داسې ښکاري چې راتلونکي ټاکنو لپاره به تاکنو پورې به هغه وزیر اعظم وي. ورخندا دا چې کومه قافله ده کاروان دی هغه روان دی ویل کېږي داسې چې د درېو نه څلورو ورځو پورې به دا لاهور ته رسي او په لار لار به جلسو ته مختلف مشران دي خاص کر نواز شریف نو هغه به وینا هم کوي چې د هغې لپاره یو کنټینر چې هغه د بم پروف ورته وایي یعنی بم په هغې باندې اثر نه کوي هغه هم په دغه قافله کې روان دی. خو په هغې کې څوک ورسره نه دي بلکې هغه تش روان دی او کم ځای کې چې خلک راغونډ شي هلته خطاب کوي کله نواز شریف نو هغه به د دغه کنټینر د لارې به خطاب کوي. امنیت هم کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. یوازې په اسلام آباد کې د 2500 نه زیات پولیس اهلکار هغه ځای پر ځای کړی شوي دي. شاوخوا 12 سوه ویل کېږي داسې صرف د نواز شریف سره چې کوم خلک روان دي یا د هغې کوم ګاډي دي د هغې لپاره مختص کړی شوي دي. په ساده کې هم موږ وکتل چې تو نور چې کوم امنیتی ادارې دي نو د هغې اهلکار ځای پر ځای کړی شوي وو. دغه شکرپړیا ته شاو اوس رسېدلې ده او د دې نه پس به پنډۍ ته ځي او په پنډۍ کې ډومبې چې کومه دمه ده نو هغه به هلته کېږي.
سمه ده. کور مو ودان اورېدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له واکه تر لرې کېدو وروسته نن د اګست په 9مه له اسلام آباد لاهور ته روان شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې بیګا شپه د بردیر په غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په مهال رامنځته شوې یوه پیښه کې د یو پوځي میجر علي سلمان په ګډون څلور پوځي سرتیري وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث
د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR په بیان کې ویل شوی دی چې د بردیر په واړی سب ډیویژن کې په یو غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په یو انخته کې د یو پوځي افسر په شمول څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ISPR د خبر تر مخه د امنیتي ځواکونو یوې ډلې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په یو پټنځای چاپه ووهله او په دغه مهال په دغه پټنځای کې موجود یو ځانمرګي برید کوونکي ځان والوزولو او بل د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وډزیدلو. د بردیر یو ځایي مشر پیرزاده د دغه پیخي او زی په اړه مشال ریډیو ته وویل
زخمیان شوی دی. دا پورا علاقه سرچ اپریشن روان دی ګوری چیرې نور دي څو ملګري چرته پټ شوي سیم هغه لټون جاری دی.
د بردیر د واړی په دغه سیمه کې تر دې وړاندې د وسلوالو دا رقم پټن ځایونه او فعالیتونه په نظر نه دي راغلي، خو د بردیر په ډوګ دره برول او میدان کې تر دې وړاندې د وسلوالو په ضد د پوز عملیات هم ترسره شوي دي او په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد امن لخکري هم جوړی کړی شوي دي. په بردیر کې د دغه پیخي ذمہواری تحریکی طالبان پاکستان قبول کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په کورمه کې د پاړه چینار پیښې 1200 نورو متاثرینو ته د معاوضه پیسې ورکړل شوې دي. تر اوسه 213 زخمیانو او د مړو شوو کورنیو ته معاوضه ورکړل شوې دي. هلته لا هم یو شمېر کسان داسې دي چې د 23 جون په بمی چاودنو کې ورته لا هم څه مالی مرستې نه دي شوې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
د کورمې په بڑا چینار کې د بامی چودانو په متاثره کورنیو کې د حکومت لخوا شپېته لکه د مرستې روپۍ وویشل شوې. پولیټیکل انتظامیې تر مخه دغه مرسته د پیښې له 12 نورو زخمیانو سره د میډیکل بورډ لخوا نمونه له تصدیقېدو وروسته شوې ده. د کمپنسیشن سیل یا د معاوضې د ادارې مشر حشمت علي مشال لوډیو ته وایي په شپږ کسانو باندې مشتمل میډیکل بورډ چې پکې ډاکټران او د پولیټیکل انتظامی مشران شامل دي تر اوسه 213 د زخمیانو او 15 د مړو تصدیق ورته کړی دی. حشمت علي وایي بڑا چینار په پیخه کې هر هغه کس چې معمولی زخمی دی د مرستو په دې بهیر کې نه دی شامل.
میډیکل بورډ شې نه و دا دوی درې ورځې مخکې دوی میډیکل بورډ وشو نه هغه اسپیټال متعلق سټراس والو دی وجنه دوی میډیکل بورډ لږ لیټ وشو کنه. تقریبا 40 کسان دی چې میډیکل بورډ شې نه دی وای باندې میډیکل بورډ ډیکلیئر کوي چې دا ماینر دی کا
د نوموړي په وینا د پیښې متاثره کورنیو ته د مړي په سر 10 لکه او زخمی په سر 15 لکه روپۍ ورکول کیږي. بلخوا د کامی اسمبلی غړی ساجد سینتوري وایي د پړه چینار پیښې یو شمېر زخمیان داسې دي چې له هغوی سره لا هم مرسته نه ده شوې. ساجد سینتوري وایي د پړه چینار په پیښه کې ټول 290 کسان زخمیان شوي دي، په کار ده چې یو هم له مرستو پاتې نه شي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې د پیښې متاثرینو لپاره د 2.5 کروڑ روپو یو غټ فنډ منظور شوی دی، نو بیا ولې هغه کسانو سره مرسته نه کیږي کم چې معمولی زخمیان دي.
دا ډاکټر شي مدنه نور افیسر سی دا ورکه مثالې روالي دی ولې نه غریبان خلک پاتې شي او موږ بھرپور کوشش کړې دي چې مدنه کم از کم 289 کوم زخمیان دي په کور اړ یو سړی ته پیسې ملو شي.
د کور مې سرخار په پړه چینار کې د جون پر 28 منټه لاتوري مارکیټ سره نږدې پر لاپسې دوه بامی چودنه شوي چې پکې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د هغو بامی چودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوی العالمې منلې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو د مشال تر څنګه سه وريدونکو د پیښور ازلې انتظامیه او د صحت اداره وای چې د ډینګي ناروغي ناسک کال پیښور کې اواز یو تن مړ شوی دی. د ازلې انتظامیه او د صحت ادارې چارواکو نن په یو غټ خبری کانفرنس کې د ډینګي ناروغي په اړه نور تازه معلومات هم شریک کړي دي چې په اړه تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پیښور ډیپټی کمشنر په دفتر کې د ضلعي انتظامیه او د صحت د ادارې د چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ډایرکټر پبلک هیلت ډاکټر شاهین افریدی وویل چې سخت کال د ډینګي ناروغۍ له امله یوازې یو 15 کلنه جینۍ مړه شوې ده، خو خیبر ټیچنګ هسپتال د ډینګي د درې ناروغانو د مړینې پخلی کړی دی. ډاکټر شاهین افریدی وایي چې د هسپتال چارواکو سره د خپل رپورټ د بیا پخلی په اړه خبرې اترې شوې دي. د نوموړي په وینا په تیرو دوو میاشتو کې پیښور کې د ډینګي د ناروغانو 215 سونه رپورٹ شوی دی چې ټول له تحقیق سیمې دی.
دا ما شي چې چرته موجود دی وایرس غیزی ته راوړل شه دو احتیاطي تدابیر نه دي شوی نو خوريږي. چې هلته کې ټیرونه پرات دي چھتونو د پاسه ګند بلا سامان پروتي موږ کاړ کا باډ واچو بارانو نو موسم دی هلته وبو ودريږي وبو نکاسي د علاقې کې شتنه ده نو هغه په وجه دا د تاکال په علاقې کې وشو. دا امکان په هر هغه علاقې کې موجود دی چې چرته کې دا ټول فیکٹرز موجود دي.
د تاکالو سیدونکو د نه په سحر د ضلع انتظامیه او د صحت د ادارې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو ویناوا چې حکومت نه خو د ډینګي جراثیم او ماشي د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي او نه هم په هسپتالونو کې ناروغانو ته اسانتیاوي برابر دي. خو د پیښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم خبري غونډې ته وویل چې په تاکال سیمه کې د ډینګي ماشي تر ډیره حده قابو کړی دی.
ان کی کمپلینٹس جو ہیں وہ جنرل نیچر کی کمپلینٹس ہیں.
د تاکال دخل کو شکایتنا د عام نوعیت دی. لکه دوی وای چې تاسو کم سپرے کوئ نو د هغه معیار خنه دی. مونږ چې د ډینګي ماشو پر ضد کم سپرے کوو هغه د صحت نړیوال ادارې له اړخه منل شوی دی. د دې خلکو دا خیال دی چې د سپرے وی تیز وی نو سپرے بخوي. خدا سي نه ده. مونږ تر ډیر حد کامیاب شوی یو ځکه چې اول د ورځې 50 او شپې ته کیسونه راتلل او پرون یوازې اته کیسه رپورٹ شوی دی او دا پداسه حال کې دا چې خلق پخپلا هیڅ احتیاطوم نه کوي.
اوس سچویشن میں آٹ ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے.
ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ شاہین افریدی وای چې تر سو ټول اولس ډینګي جراثیم د ختمون لپاره حسی نیوی کړي نو یوازې د حکومت لپاره د یاد جراثیم ختمول ګران کار دی.
ماشینه بزان ساتي تازه وب بودرې دوته نه پرېګ دی دا چې چاټه او ګړی وی د دې بخوا کې وب ولاړی وی زمنګ کورونو کې دادی نہیں ولاڑے کورونو کے گندو نہ دن پریگ دی دادی لگا بار اباسی او زاغے آقا دے فل علاقے نہ بار کی نو دا بد کمیونٹی چے کل دا احتیاطی تدابیرو کی اللہ بد آگوی دا ڈینگی نہ خلاص.
دا صحت دے داری چاروا کی وائی چی دا ڈینگی نہ دا غزمندو شو 250 کسانو دا وینی نمونی ہے دا صحت قامی اداری تا لیگلی دی او دا یاد اداری پا نتیجو کی امکان شتا چی دا ناروغانو شمیرا لدی ہم کمشی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تیر اورس په پیښور کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ښځو ته د خپل ګوند د غړیتوب ورکولو د مهم اعلان وکړ. د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي د هغوی د ګوند د دیګا مقصد د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول دي او په ټولنیز پرمختګ او سیاست کې ښځو ته طاقت ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
مذهبی ګوند جماعت اسلامی د اگست د لسمې نیټې نه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ښځو ته د غړیتوب ورکولو د مهم اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی صوبایي امیر مشتاق احمد خان د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د دوی د دې ګام مقصد د خپل ګوند د لارې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول دي.
جماعت اسلامی خیبر پختونخوا د 10 اگست نه لسم اگست نه د لسم نومبر پورې د دریو میاشتو د خواتینو ممبر سازي مهم چلی او په دې کې به لس لاکه ممبران دا مونږ جوړو په فاټا کې او په خیبر پختونخوا کې. مونږ ان شاء الله د صحت سہولیات ته، د انصاف سہولیات ته، د تعلیم سہولیات ته، ترقی ته، په قومي معاملاتو کې کردار ته او خپل حقوقو لپاره اواز جوړولو لپاره خواتینو له اختیار ورکول غواړو او دا زموږ د دې مهم مقصد دی.
مشال ریډیو سره په مرکه کې مشتاق احمد خان زیاته کړه چې په پاکستان کې د ښځو یو شمیر حقونه تر خپو لاندې کیږي او تر دې دمه حکومتونو د دې سرغړونو د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
خواتین د دې وخت کې زمونږ په خیبر پښتونخوا او په فاټا کې ټول نه محرومه طبقه دا زمونږ د آبادې 25% ده. خو دا په ریاستي امورو کې، په بجټ کې، په ترقی کې مکمل طور نظر انداز ده. زنانو سره ډیر داسې کارونه کیږي چې د هغې نه اسلام اجازت ورکوي، نه زمونږ دستور اجازت ورکوي، نه بشري حقوق اجازت ورکوي. لکه اسوره ده یا جبري نکاح دی، دا ظلم دی، دا د دستور د اسلام د بشري حقوقو خلاف دی. دغسې د غیرت په نوم قتل قتل دی، دا ظلم دی.
یاد دی وی چې په پاکستان کې په مذهبي ګوندونو اکثره دا نیوکی کیږي چې د ښځو د حقونو لپاره आवाज نه پورته کوي. خو د جماعت اسلامي مشران وایي د هغوی ګوند د وړاندې نه د ښځو ځانګړي څنګه لري او په راروانو دریو میاشتو کې به د ښځو دغه څنګه نور هم پاله کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د سواد په سیدو شریف کې په یو سرکاري تعلیمي ادارې کې د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې تر سوري لاندې د سمر کیمپ په نوم تعلیمي هلې ځلې شروع شوې دي چې په کې زده کوونکو ته د نصاب نه علاوه زده کړې په لوبو کې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دغه د رباب او تبلیغ غږ د سیدو شریف شګی سرکاري سکول ماشومانو دی چې اوه ورځنۍ د سمر کیمپ په نوم جوړ کړی شوي هلو ځلو کې برخه اخلي. د سواد تعلیم محکمې مرستیال ډایرکټر محمد امین وایي چې دوی د سکول زده کوونکو کې اعتماد راوستلو او بیا عملی ژوند ته تیارولو لپاره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې پکې د کلتوري دستورو سره سره زده کوونکو ته پوهان هم رابلي.
د دې مطلب دا دی چې ماشومان چې دي د راتلونکي پریکټیکل لایف لپاره تیار شي، ځکه چې د کتابونو نه دی راوځي، دا د کتاب سره تعلق نه ساتي، دا پریکټیکل لایف دی. په دې کې موږ د پولیس کسان راغواړو، د ون ان ټو ټو کسان راغواړو، موږ ډاکټران راغواړو، ټولو ته ریکوست کړی چې راسو راشي او دې ماشومان ته زموږ دا کمی خبرې کم مهارتونه چې تاسو دي د هغې په باره کې ورته حوال باندې سره خبرې وکړي.
د لاهور څخه راغلی د ریاضۍ او ساینس پوهان استاد ودود احمد چې ماشومانو ته په ځانګړي انداز کې د ریاضۍ علم په عام ژوند کې د استعمال په اړه معلومات ورکوي، وایي چې دغه د سرکاري سکولونو زده کوونکي هم ډېر تکړه دي، خو ښه موقع ورته ورکول پکار دي. بالکل حیران نه یم چې دغه ماشومان به نن نه لس یا شل کاله وروسته ښه ډاکټران، تکړه انجینران دي او ډېر په ښه سوکو به ناست دي او دې نظام کې به بدلون راولي. ډېر تکړه ماشومان دي او دې کې څه شک نشته. هلو ځلو کې شامل ماشومان هم وایي چې دوی زده کړې هم وکړي او خوندونه هم واغستل.
زما نوم حق نواز دی، د 9th سټوډنټ یم. انجویمنت کوم او لکه ډېر ښه پوه شو او استادان هم ښه دي، لکه خو نه استاد راغلی جو لگ انٹرسٹ یور سره سوالات خپل زور سره لګیری گو ډاډ تپوس نشو کولای، دونه تپوس کولای شو سر.
د سواد تعلیم محکمې چارواکو تر مخه د هلې ځلې به د 14 اگست پورې دوام لري او پکې به زده کوونکو ته سیاسي، معاشي، کلتوري دستوري هم کیږي او نور پوهان به هم ورته د زده کړو لپاره رابلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اوریدونکو د لاهور په های کورټ کې د دوو وکیلانو لخوا په مارکیټ کې د مختلفو قسمونو د ښکلا د کریمونو په مخ د نقصانونو او د دې د مخنیوي په اړه یو درخواست دایر کړل شوی دی. په دغه درخواست کې ویل شوی چې غیر تصدیق شوي کریمونو د استعمال له وجې نه یوازې پاکستان بلکې بهر ملکونو کې ترې هم ښځې متاثر شوي دي چې دا د پاکستان د بدنامۍ سبب هم ګرځېدلی شي. بلخوا ډاکټران وایي چې په دې کریمونو کې نقصان د مواد له وجې نه یوازې د ښځو بلکې د سړو د مخ سرمنې هم متاثر کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې درخواست دایر کوونکي وکیل شمایل پراچا وویل چې د مختلفو کمپنیو لخوا جوړیدونکي دا د ښکلا کریمونه په مقامي بازارونو کې هم موجود دي او دا د برتانیې په شمول بهر ملکونو ته هم لیږل کیږي. د ده په وینا چې په دې کریمونو کې مرکري استعمالیږي، کم چې د کینسر غوندې مرض سبب ګرځېدی شي او دې لړ کې غونډمل کې کیسونه هم رپورټ شوي دي.
دې لړ کې موږ مختلفو د څرمنو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې دا کریمونه دي، نو د هغې اثرات څه دي او دې نه علاوه موږ خپله د تحقیق ادارې پاکستان ساينټیفیک او انډستریل کې د مختلفو کریمونو تشخیص وکړو او د تشخیص پس هغوی وویل چې په دې کې مرکری کم استعمال دی، نو هغه پکې ډیر زیات کارول کیږي او د دې د زیاتوالي له وجې اثرات یې منفي دي. ما په خپل درخواست کې همدا لیکلي چې د پاکستان د تحقیق ادارې دا هم ویلي چې د خپل کریمونو لپاره زموږ نښه نه استعمالوي، ولې تاسو زموږ معیار نه دی کم چې په کار وي.
نوموړي دا هم وویل چې د قوانینو د تحقیق او د معیار ساتلو ادارو باوجود تر اوسه دې لړ کې کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. د سرمنې د ډاکټرانو په وینا چې په مارکیټ کې موجود په کریمونو کې نقصاندېه عناصر موجود وي او په دې فوري توګه بندیز لګېدل پکار دي. د پېښور سرکاري سیټي هسپتال ډاکټر رب نواز وایي چې په مارکیټ کې موجود د ښکلا کریمونو له وجې یو تن له خپل عمر زیات ښکاري او بل ورته په مخ ویښته هم زیاته وي. د ده په وینا د بیوټي پارلرو فارموله کریمونه هم نقصان امکان ورکوي.
په یوه ګینټه کې کوم 20 مریضان ګورون 30 ګورون سلو 15 جنا کې خو به د تیراشي څخه به د ګورن پر اندک کشه دا وین یوز کړي کله کله هم تراون ځان مو پیجه نومونه دا یوز کړي اوس مته مقصد شي دی میکسیمم څه کوم مخونه خراب شي دی میکسیمم.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان د تحقیق او د معیار ساتلو ادارو سره رابطه وکړه خبرې ونه شوې. د رپورټون تر مخه چې د خولا د کریم استعمالونکي زیاتره غریبي کورونو سره تعلق لري او د لړکی سم معلومات هم نه لري. د روان کال په شروع کې د کراچۍ د ډاکټرانو لخوا په پریس کلب کې یو خبري غونډه شوې و چې پکې د حکومت نه د کریمونو جوړولو پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غاخ ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لواکا تر لری کېدو وروسته د یوې قافلې په صورت کې نن له اسلام آباد څخه لاهور ته روان شوې. تمه ده چې هغه به د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسي او هلته به د هیواد له بېلابېلو برخو څخه ورغلو د خپل ګوند غړو ته تقریر وکړي. د خبر پښتونخوا په بنو کې پرون د شمالي وزیرستان جګړه ځپلو خلکو مظاهره وکړه. حکومت یې غوښتل چې په ترهګرۍ کې وژل شوو کسانو ته دې پیسې ورکړل شي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې پرون د اګست 8 تاریخ له دې عمله د تورې ورځې په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځې په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي وو. په دوی کې 55 وکیلان وو. د دې برید موري جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په بر دیر کې په سلطان خیل دره کې د دوی څلور پوځیان هغه مهال وژل شو چې وسلوالو تر برید لاندې ونیول. تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو وین نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې یو تن چې غوښتل یې د کابل په بنیسار سیمه کې نن ځانمرګي برید وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې پولیسو وژلی دی. په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی او نه هم کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. افغان چارواکي وایي ایران د طالبانو سره مرستې کوي. د غور ولایت امنیت قومندان مصطفی موسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې ایرانیان په غور، فاریاب او هلمند کې د طالبانو سره مالی مرستې کوي. د فرانس پولیس وایي نن د پیرس ښار په شمال غربي برخه کې پر ګشت مصروف او پوځیانو یو ګاډی خېژول شوی دی چې شپږ پوځیان یې زخمي کړي او د دوو حالت ښه نه دی. نن د چین په جنوب لویدیځ کې زلزلې 14 کسان ووژل چې 15 پکې سیلانیان وو.
او اوس هم د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو کوربای عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منې. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې په خواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځوي چې وروسته هغه د چوکۍ استعفا ورکړه. خو نواز شریف لاهور ته د سړک د لارې د تلو فیصله کړې ده. دا سفر نن یعنی د چهارشنبه په ورځ پیل شو. مسلم لیگ نون ګوند د عدالت فیصله سازش کړې ده. تمه کېږي چې په زرګونو کسان به ځای پر ځای د نواز شریف هرکلی وکړي. پوښتنه دا ده چې د نواز شریف د سړک د لارې سفر تر شا څه سیاسي هدفونه دي. دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې له پخواني ډیپلوماټ ایاز وزیر د سیاسي چارو څېړونکي ظفرالله خان سره څېړو او د دې ترڅنګ د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکري او خبریال او څېړونکي عامر متین سره مرکم کړي. دا غو نظرونه به هم درته وړاندې کوو. خو دا وخت راسه د ټلیفون په لاین باندې ایاز وزیر صاحب دی. ایاز وزیر صاحب وخت کم لري خو بهرحال کوشش به وکړو چې اول به د سره دغه مسله وڅېړو. ایاز وزیر صاحب تاسو ته هرکلی کوم. خوشاله اوسې ایاز وزیر صاحب. ډېره مننه تاسو مصروف یاست خو بهر الوخت هم راوست. ډېره مننه. زه لومړی پوښتنه مو خوشاله اوسې ایاز وزیر صاحب. لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو بهر الوینئ د پاکستان په سیاست مشور نظر دی. دلته وینئ راځئ کښېنئ ولاړېږئ مختلفو سیاسي قوتونو طاقتونو خلکو اشخاصو سره وینئ. د نواز شریف په دغه فیصله چې دی به له دغه ځخه له اسلام آباد لاهور ته د سړک د لارې ځي پر ځای د دې په جهاز کې لاړ سي د هوا د لارې لاړ سي شاته ستاسو په خیال باندې څه هدف پروت دی؟
ګوره جی هدف خو ظاهر دی چې هغه څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان مشر عدالت سپریم کورٹ هغه تور پہ ولګو نو دا هغه د وجه وزارت عظمام لاړه او بیا دا هغه چې څومره تور پہ لګېدلی دی ټول کیسونه به و نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تزی نو اچورا چه پدباندے تور وہ لکت لندن کے جائدادوں اخستی دی یا نور دلتا پا پاکستان کے دے پیسو پہ تور لگے دلی دی چه لگا دا پاکستان دے دولت بار دباندے پا غیر قانونی طریقہ وڑائی دی نو دا دے تفتیش با نیب کبھی نو روان دے خوراتلون کی سو ورزو کی بردکہ شروع سی چھے سپریم کورٹ ویلیو چھے دا مسئلہ با پشپر میاشتے کی ختم ہوئے ہلکہوئی بے نیب بددے فیصلہ کری نو شکاری دا سی چھے دوی دا خلق را پورتا کری چھے پا آغا بندیو کسم فشار پریشر را ولی چھے اگو راش نواز شریف دمرا خلق ور سره مینا کوي نو تاسو څنګه دا غل غنای په تو باندې تور لګوي او بل خبره به دا هم ز وکم چې د پاکستان په سیاست کې د اسلام آباد نه تر لاهور پورې د کوم جی ټی روډ باندې چې دای جی اکثریت د قومي اسمبلی د ممبرانو د دې سیمې سره جی نو د پاکستان حکومت جوړول ماتول دا دغه ڈسٹینس دے اسلام آباد دے لاہور دا من سڑک جی ٹی روڈ چ رہے ددغ نہ جڑی جی ددغ نہ ماتی جی نو یو قسم ہر ادارہ بشمول ہر سوک چ فزین کی درازی اگر تا یودا میسج ہم ور کوی چ دا ټول حکومت ایم این اے او دا خلق دا زما سره دی او پنجاب چ ما سره وغاڑ وی
ٹیلیفون پلان دی ظفر اللہ خان تاستار کلائی کوم لاہور تزی دا تقریباً لاری دا تپم خرازی دیکھی تقریباً قومی اسمبلی شل پنجم چوکی جوڑ یا نشستوں نے جوڑ سی دا د پم کی راضی او تاسو دا ڈیری فیصلہ کن دی خو لدی پرت پاکستان کی دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے دی آغا رپورٹوں راضی پا پاکستان کی ہر دوم سڑے دا خبر کی پلانکی سیاست وال غلا وقت پلانکی پارٹی خلق کرپشن کی دا کوي په شکل نه شکل ټول پارٹی خلک نیول سوی دي ولې نواز شریف مشخصه څو غوته اوس په مجه ځکه چې اوس خنور وزیر اعظم پاتې نه دی ولې دای د دې دغه د سیدا ټول زور یا ټول بوج پر هغه باندې وړل کېږي پر ځای د دې پر نور باندې سي
ګورې په دې باندې ذکر راغله چې د نور خلکو بیا هم څه لږ ډیر دا د غلې تور سرا صدر تم کنفرنٹیشن یا آغا پا عدالتونو کی فیس کل کانچر زرداری نا بیرا واخلو پا آغا بند تور والا گی دل جیل تے واچھو جیل تیر کر آو آتا ہی سیاست کی یا دارنگا یو سف رضا گلانی تور پہ عدالت والا گو آغا وزارت عظمی اپریش والا آغا وی پاٹای بس آڑای راوستو نواز شریف دا تور مانی نا جکہ انمانی چا آغا تا دمرا موقع ملاوش با پیسو د دې ځای نه لندن ته رسولو دا منی ٹریل چې په انګلیسي کې ورته وایي چې د پیسو د دې ځای نه لندن ته په قانوني تور باندې د لژلو ثبوت راکا هغه ثبوت یا د دسر نو یا د نو ورکاو نو په هغه وجه دا یا خو دې خو کېده نو اوس ځان خلکو ته داسې وشړی چې کنی زه یا غل نیم یا دا تور چرا باندې لګېدل دي دا تش د اقامې تور دي د غلې تور خو نه دي د غلې تور خو به اوس نه ساده چوي نو په نواز شریف په ځان باندې ډېره کړه په خپل څه غلطۍ وکړې که دا مخکې نه الیکشن اعلان کړی وای اسمبلی ماتې کړی وای شاید دا هدف به نه راته یا ده په خپله استعفا کړې وای د دې معاملې نه بل سړی نامینیټ کړی وای لکه اوسې آبازی چې وزارت عظما ته راوسته، خو په هغې نه مخکې چې به ده تور لګېدلی وای دی تللی وای بل سړی راوستی وای دا معامله به ده ته دومره نه وه خرابه شوې. نو یا خو شاید دا خبره وه چې ده سره د دې پیسو څه صحیح جواب نه و، یا بیا شاید د پنجاب والا خبره د ده ذهن ته بالکل بره وخته چې اوس خو ما هېڅوک نشي غوځولی، ځکه چې ټولې ادارې ما سره دي، د ټولو ادارې مشران ما لګولي دي، نو ما ته به څنګه څوک لاس راچي؟ نو په خپل حساب کې ما خیال د تېر وخت.
مننه ډېره ایاز وزیر صاحب، احساس دی راته ستاسو په یو کار کې واسطه او موږ ته وخت راکړئ. ډېره مننه، خوشحاله او روغ اوسې. ډېره مننه، تاسو ته خدای پاماني وایو. ډېره مننه زفلا خان. ایاز وزیر صاحب، خو بهرحال تاسو واورېد او تاسو د پاکستان په سیاست هم نظر ساتئ او هر څه وینئ. سوال دلته دا دی چې زیاتره چې کوم کارپوهان دي، لیکوالان دي، باره د یو برخه داسې هم سچال نواز شریف سره ولاړ دي او ځینې دا داسې دي چې په مخالفت کې دي، ستاسو په خیال باندې د نواز شریف په اړه باندې، یا نواز شریف چې څنګه په نښه سو په کوم انداز، آیا د دې یوازې وجه دا وه چې دی وزیر اعظم وو او دوی په واک کې وو واکدارانو، که نه په پاکستان کې د هیچا لاس هم صفا نه دي، د ده یو خاص وجه وه چې دا لرې کوي؟
کاکر صاحب، لږ بخښنه غواړم شاته ولاړ شم د دې خبرې سره، تا سره وخت کې.
بالکل،
مسله دا ده چې په پاکستان کې تا ته معلومه ده چې د اسټابلیشمنت یا د څه مخصوصو قوتو او د سیاستدانانو ترمیان یو جګړه ده، همیشه روانه ده. دا انټی اسټابلیشمنت پالیټکس دا درو سرو صوبو لکه سند، لکه کے پی، لکه بلوچستان، دا ډېره وخت څخه کوي، یعنی د بزنجو سره واخه تر بادشاہ خان او تر ولی خان او تر جی ایم سید پوری. مسله دا ده چې اسټابلیشمنت باندې دا غو زور نه چلی دی.
اسټابلیشمنت اساس مراد زموږ د اوریدونکو ته اکثر مشکلی په دې اصطلاح کې. دلته پاکستان کې څکل د اسټابلیشمنت خبره کیږي، نو د دوی مقصد دا چې فوج، جاسوسي ادارې او بیوروکراسي دا یادوي کنه.
او 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 بشمول هغه طاقت نه درګه. مقصد مې دا دی چې ګوره په پارلمان کې دا وخت چې خصوصي سیټونه و باسي، دا وخت د پارلمان تعداد دی 272 پاره کې پنجاب دی 138 د قومي اسمبلی خبره کوم، 138 او دا نورې درې سره صوبې بشموله پاټه فاټا 122 وایي. مطلب دا دی چې ته پنجاب وګټه نو ته په ساده اکثریت باندې حکومت جوړولی شي. خبره دا وه چې د وخت څخه په تاریخ کې د پنجاب څخه انټی اسټابلیشمنت قوت نه دی درېدلی. نواز شریف ګوکې د دې خپل راپور ته کوم څه وی سړی ته دې شک نشته، هغه تاسو ته د جنرال جیلانی او د زراولا کولا آی جی آی معاملې او د اصغر خان کیس خبري دا ګل تاسو ته پته ده. خو نواز شریف دا پر دا خبر و درې دی چې زه څه وخت حکومت کې راسم باید چې د فیصله سازی اختیار د ما سره وي
پارلمنت
سره. دا اول وار نه دی، دا خبر هغه وخت دا د غلام اسحاق خان سره دا معامله وه چې د غلام اسحاق خان دواړه پکې ولاړو، بیا د جنرل کرامت سره هم دغه معامله وه چې جنرل کرامت پکې ولاړی، بیا د پرویز مشرف سره هم دغه معامله وه چې دی پکې ولاړی، بیا اوس د تیر چیف صاحب سره هم دغه معامله وه. نو دا معامله د وخت سره روانه ده.
یعنی ستاسو بهرحال که تاسو ما ته وخت لږ راکړئ، زه به د عامر متین صاحب ته ورسم، بیا هم دغه ستاسو خبره به جاري ساتو چې اوس دا اوس کوم عمل شروع دی، آیا نواز شریف به څومره پکې کامیابی. که ستاسو اجازه وي عامر متین له بورتو، عامر متین زخم هم دغه پوښتنه کړې وه، مننه ډېره، چې نواز شریف دا فیصله کړې ده چې له لاهور څخه چې له اسلام آباد به لاهور ته د سړک ته لارې ځي، حالانکه دغه په جهاز کې هم تلای راتلی شو، خو دا چې له ولس سره ویني راویني د دې شاته د هدف څه دی؟ نو عامر متین جواب داو.
نواز شریف غواړي د ګوند غړو ته وښایي چې د سیاسي سفر به جاری وي او زه لاړم خو زما کورنۍ او ګوند دواړه شته. تر ټولو اهم خبره دا ده چې د ده د سیاسي بقا مسله راپیخه ده، دا ځکه سلسله لا ختمه نه ده. سپریم کورټ هغه نه اهله وګرځولو، خو تر ټولو خطرناکه خبره د هغه پر ضد د کرپشن د نیب د کیسونو ده. په دې کیسونو کې هغه او د هغه کورنۍ گرفتاره کېدی شي. له 8 ستمبر به دا مقدمې شروع شي. که درغلیو دغو مقدمو ته وکتل شي نو دا ډېرې خطرناکې دي. پدې کې ټول هغه ثبوتونه چې لایفای او نور ادارو سره وو هغه جمع کړل شوې دي. نو د ځان او کورنۍ د سیاسي بقا لپاره زوري و چې د طاقت مظاهره وکړي. دا د یو فشار اچولو کوشش دی، خو زما په فکر عدالتونه به تر فشار لاندې را نشي او پلټنې به ونه دروي. په پاکستان کې اوس یوه اتفاقي رای موجوده ده چې عدالت یو طاقت جوړ شوی او څوک جی ویرول نشي.
دا عامر متین سے ظفر اللہ خان یو خبر ادا چتاسو کچدا یعنی ستاسو په تجزیه دا د چدا د پاکستان د اسټابلیشمنت یعنی فوج بیوروکریسی جاسوسی دارو او هغه خلق چې هغه وی چې د واک سرچینه ولستې خلق دی او نواز شریف د پارلیمنت یو منتخبه وزیر اعظم دی نو پارلیمنت مرکز دی نو د نواز شریف او د دوی ترمنز ستاسو د تجزیه مطابق هم دغه یو ټکراو دی مهم. خو دلته خبر ادا کیږي چې نواز شریف باندی او جن زای کی دوی دوای سی ډیر کرا ثبوتونه دی لکه امر متینو موله نیب کې کیسونه کړی دی لکه یاز وزیر سی بووله. نو دا خبرې خون پر ځای باندې خلک ځانته راکاږي یعنی خلکو توجه ځانته را اړوي چې نواز شریف دا کارونه کړی دی قسم دا انکار کوي.
کاکر صاحب کدی کی شک نسته، بالکل به کړی ما بالکل شک کدی کی چ نسته چې نواز شریف به دا کړی. خو دلته خبر ایو بل هم دا ګوره چې زرداری صاحب په حکومت کې هم دا تر الزام نه والی چې محترمه به نظر بوټو شهید په حکومت کې هم دا تر الزام نه والی که تاسو یې از دې ډاکټر اسم نه والی یو چې په ربو روپی کرپشن یې کړی دی. هغه کرپشن څه څه وسی برک نسته. شرجیل میمن په دې باندې بار بار چې کرپشن یې کړی دی او شرجیل میمن واپس په سند کې ناست دی. هغه کرپشن څه څه نواز شریف یار مخکیم دینا اهل کړی وو سوارلس کال یې کړی کړی وو که ستا یاد هغه تیار
هغه
کې سوال دا دی چې څه وخت یو سړی حکومت ته راسي د الیکشن په نتیجه کې هغه وخت به احتساب ولې را یادېږي. یعنی به دې څه قطع انکار نشته چې به احتساب کول دي او بالکل یې کول پکار دي. سوال دا دی چې یو سړی په منتخب سی پارلیمنٹ ترا سے داغت بعد دادا احتساب معاملہ ولی شروع سی. یعنی زرداری صاحب اس پہ ملک کے ناس تھی پر درداری زرداری صاحب بندے بات تو روج پر سویس بینکوں کے پر اربوں ڈالر پراتی دی او آغا پا ختم معاملہ کی گلانی نا اہل ہم سوچا آغا ولی ختم دی اور کلی کلی نن زرداری صاحب ناس تھی نو دا احتساب خوب ہے چوہ سے زرداری صاحب سے شروع سی بھائی چوہ سے
یعنی تاس سو ویل غالی تاس
یعنی موږ دا ویل غواړو چې یو منتخب نماینده تاسو ولې نه پرېږدئ. یعنی دا څنګه اتفاق کېدلی چې د پاکستان یو وزیر اعظم د هم خپل آئینی مدت نه کې پوره
دا ډېره مهمه نقطه ده. او دا مهمه نقطه احسان اقبال هم راپورته کړې وه او هغه داسې علمي غونډې اشاره ورته کړې وه که څه هم د هغه خپل سیاسي دریځ و. هغه دا ویل چې ما سره سوال دا دی چې د پاکستان دغه د وزیر اعظم چوکۍ په دې اویا کلو کې یو وزیر اعظم هم خپله موده پوره کړې نه ده پنځه کاله. نو دا سوال راپورته کې سیما سره سوال دا دی د پاکستان د دې وزیر اعظم د دې چوکۍ سپرکشنی په دې کې څه ټکنیکل مسله ده چې دا کرسي یې څوک هم نه پرېږدي سپرکشنی. دا ډېره مهمه نقطه هغه راپورته کړې وه. بهرحال هغه دغه سیاسي دریځم و خو زه دې دغه ته راځم که تاسو دا راته وسئ چې دا اوس د کوم یو نواز شریف له ولس سره د رابطې دغه شروع کړی دی دا به د پاکستان چې کوم سیاسي منظرنامه ده پر دې باندې به د ده څه اثر وغورځې شي.
زما خپله دا خیال دی ګوره دا خلک په مختلف نظر ورته ګوري. زما خپله دا خیال دی چې یو خو نواز شریف هغه قوتو ته دغه میسج ورکوي چې بای عوام رسم زما سره خصوصا د پنجاب عوام او دویم ما ته دا ښکاري چې دا د ده یو قسم د را روان الیکشن هم یو مهم دی شروع کوي چې بېرته به موږ بیا په الیکشن کې راځي او بېرته به بیا مشکل طاقت ظاهر وي. ما ته دا معلومیږي چې دا د ده د الیکشن مهم آغاز دی د خپل دغه طاقت چې دوی کم لري په پنجاب کې دا هغه د خلکو په ښکاره کول غواړي چې خلک د ما سره اوس ولاړ دي.
ظفر الله خان ما له ډاکټر حسن عسکری سره خبرې کړې وې. هغه سره هم دا نقطه راپورته کړې چې مهمه نقطه دا ده چې نواز شریف ولې دا کوي چې دی له وزارت اعظم استعفا ورکوي او بیا جی لاهور ته د سړک د لارې پر ځای د دې د هوا د لارې له خلکو سره به ویني یو موټر کې ډې دی یو باقاعده دغه د سیاسي عمل دی. نو هغه ځا همدا پښتنو کې چې د په فکر د دې شاته څه هدفونه ښکاري.
ایک تو بنیادی مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے
مونږ ته یو بنیادی مقصد دا په نظر راځي چې هغه د خپل ګوند غړو ته ډاډ ورکول غواړي چې هغه په خپل ځای ولاړ دی، ګوند یې په خپل ځای ولاړ دی او دی به له خپلې ایجنډې سره پر مخ ځي. له دې سره به د ګوند غړي او هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د اسمبلیو د چوکیو خواهشمند دي هغه له ګوند سره پاتې شي. دویم بنیادی هدف یې ماته دا ښکاري چې له داسې کولو سره نواز شریف غواړي په پوځ او سپریم کورټ فشار واچوي چې ګنې ده ته پراخ ولسي ملاتړ ترلاسه دی. دا ځکه نواز شریف صاحب په څو بیانونو کې داسې تاثر ورکړی دی چې د ده پر ضد سازش شوی دی چې پکې عدالت، پوځ یا نړیوال قوت شامل دی، نو دی هغو ته خپل ولسي طاقت ورښکاره کول غواړي. بل مقصد دا ښکاري چې په راتلونکي هفته لس ورځو کې بعد نواز شریف خلاف د کرپشن په کیسونو په احتساب اداره نیب کې کاروایی شروع شي، نو دی غواړي چې دا کاروایی ورو شي او په نیب دا فشار وي چې هغه دا کیسه پر مخ یو نسی.
داو ډاکټر حسن عسکری ظفر الله خان، تاسو ډاکټر حسن عسکری مو اوریدی، بهرحال عامر متینم دا ویلې او تاسو د ټول تقریبا خبرې یو بل سره سمون خوري چې تجزیه تقریبا یو ځای ته راځي. سوال دا دی چې د نواز شریف دغه عمل خپله یعنی د دې مخالفه ګوندونو د پاره کاغه د اشاره چاته اشاره کوي، ځکه چې نواز شریف دا هم ویلې دی چې دی نیمه خبر یعنی پورا خبر اوس نس کولای، اوس خاموشه دی خود تل لپاره به خاموشه نیوی او بلکې په اشارو کې د پاکستان پر فوج او پر عدالت هم دا دغه کړی دی چې د دې شاته د دوی لاس دی، بلکې کارپونم دا وایي. خو دلته سوال دا دی چې دا هغه ته او سره د عمران خان یا تحریک انصاف یا نور ګوندونه دي دا غو د پاره د دغه عمل شروع کول د څومره اهم پیغام دی یا څومره د خطرې وړ دی په سیاسي حواله؟
مطلب شریف دی دابلی طرف خبر خبر اسلام آباد کی شروع چې به داغه طرف سه هم دا خلک په دې خوشاله نو چې به پر دې جوړ کې روډ باندې لاړ شي او پر دې باندې دا باور چې دا یو کې روډ شي سلام پیښ دې په عاشر کې به تیار او چې اوس ار دې به وزارت تنظیم افر لاړم نو ما سره بل چاره خوستانه انت هغه منې کې چې نومبر تا پور ته کیږي نو له هغه یو جنگ خو شروع دی دوام دې لري چې نتیجه به تر اوسه
چای ظفر الله خان
پر دې خیالي برته تاریخ عبدالی صاحب را روان دی، بلکې زما
دا دا مهمه نقطه ده او دا مهمه نقطه ده زه دې ته راځم د همدغه سوال به درځه کوم. خو دلته ډاکټر حسن عسکری کوم ذکر وکړي چې د تدریس لور هدفونه ښکاری اغه د فن خبره لغه تشریک خو بیا ما بل سوال دا ځنی وکي چې دغه د فن سينو شریف ځان ته ټاکلې دي تاسو فکر کوي چې هم دغه سبي ممکن ده داسې بوي یا بنې خو څه کوم تجزیه دغه داسې ده نو دا آیا د دې سړک د سفر ځخه به دی هغه هدفونه تر لاسه کړی کنه؟ نو د ډاکټر حسن عسکری جواب وو
یہ جو علاقہ ہے نا نارتھ پنجاب کا اور
پنجاب کے نواز شریف تھا د ولس ملاتړ تر لاسه دے نو په دغه سیمو کې د خپل سیاسي طاقت اظهار کول شي. خو که تاسو جنوبی پنجاب، سند، بلوچستان او د خیبر پختونخوا د هزاره سیمې بغیر نور برخو ته لاړ شئ نو هلته نواز شریف ته هغه عمر ولسی ملاتړ نه دی ترلاسه. زما په فکر دی به سپریم کورټ یا پوز ونه ویرولی شي. زمونږ اندازه دا ده چې د ټکراو پالیسی د نواز شریف لپاره ګټوره نه ده. د ته چې خپل کوم ملګرو دا مشوره ورکړې ده ښه مشوره نه ده، دا ځکه چې که هر څه وشي سپریم کورټ خو اوس خپل فیصله بیرته نشي اخیستلی. زما په فکر نواز شریف تا په کار ده چې په مستقبل نظر وساتي، نه چې پخوانی کیسه تکرار کړي.
سپریم کورٹ اب اپنا ججمنٹ تو واپس نہیں لے گا نا، لہذا انہیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے نہ کہ پرانی سٹوری.
دا ډاکټر حسن عسکری ظفر الله خان تاسو ذکر وکي او دا مهمه ده ځکه چې ډاکټر طاهر القادری بهرحال ډیر ولسی ملاتړ د پاکستان په کچه ټولې آبادۍ ته وګوري
دا حساب خې نه لري، خو یو داسې فیکٹر دی چې پاکستان کې په سیاست کې یو شور شرابه، یو منورینګ، یا یو دغه شروع سي لکه د آصف زرداری په وختو کې مو د عمران خان یو ځای درنه کړی و. اوس د ده راتګ د نواز شریف په خلاف او بیا هغه د ماډل ټاون د قتل کیسه ډېره زیاته کوي چې هغه کې کسان وژل شوي وو، د مسلم لیگ نون باندې الزام و. نو دغه د نواز شریف د سړک د لاړې سفر، د ده نااهل ګرځول، د ده د مخالفینو پر ده باندې ګیره تنګول، دا د هغې کړۍ ښکاري که نه؟ دا اسیم بس یو سیاسي عمل دی، هر یو خپل سیاست کوي خپل سټریټیجي مطابق سي.
کاکر صاحب ما ته دا دغه کړۍ په دې حواله ښکاري چې څه خبرې خو داسې دي چې هغه اکثر آف د ریکارډ خلک پوره خبره نه کوي چې ویل به دا آف د ریکارډ دا داسې داسې ده. څه خبرې چې ما د دې اسلام آباد په حلقو کې اورېدلې دي نو هغه داسې وایي چې الرېډي نواز شریف خو دا لار اختیار کړه چې بای زه قرار نه کښېنم، دا جنګ زه کوم. نو هغه کوشش وکړي چې نواز شریف د دې څه وګرځي چې ورور ته دا لار پرېږده، خو نواز شریف نه پرېښود. نو اوس معامله داسې ښکاري چې طارق قادري صاحب د دې دپاره راځي یا راغوښتل شوی دي، اوس په دې خو موږ نه عالم چې هغه د دې دپاره راځي چې ګویا آلریډي یو طرف ته د نیت کیسونه شروع شي او بل طرف به هغه هغه د ماډل ټاون دغه خبره برده راپورته کړي، بلکې دا هم امکان شته چې هغه یو بیا سپریم کورټ ته ولاړ شي. د سپریم کورټ ته دا ووایي چې بای دا کتلونه شوي دي، نو په دې کې نواز شریف یا د جماعت باید چې دا داسې جواب دی وشي.
خو دې کې یو بله نقطه هغه دا چې که موږ وګورو د نواز شریف لکه اولس ته کدای مراجعه کوي او اولس ته رجوع کوي او اولس ته ځي او اولسي سیاست باندې یقین لري، په پاکستان کې کوم سیاسي یو سټرکچر یا یو ساخت جوړ دی د پاکستان د سیاست چې پکې ځینې قوتونه طاقتونه کاغه پولیټیکل الیټس یعنی هغه کسان چې په سیاست کې دي یا بیا په سیاست بار دي یا د ادارو په شکل کې دي، کدای اولس ته ځي خپل د اولس واکی د پاره یعنی چې د اولس واک وي، د سیویلین سپریمیسیز په انګریزي کې ورته وایي، د اولسي واک د پاره به دا آیا یو ښه پیغام وي که نه؟ د دې سره به ځینې تاوانونه راسي په ملک کې، تاسو په فکر څنګه وایي؟
زما خو خیال دادی چې تاوان به خامخا ورسره لوی وي، ډېر تړلی وي، د ادارو ترمنځ چې تصادم کله هم راسي دا به شوم چې جنه راوځي. خو خبره دا ده چې یو څوک خو به راوځي. د نواز شریف مسله دا ده چې نواز شریف ته وخت په اقتدار کې بیا نواز شریف صاحب دا توقع ساتي چې تمام جمهوري قوتونه باید چې زما ملاتړ وکړي، خو چې څه وخت دی په اقتدار کې نه وي دا مسله دا ده چې دی خپل هم د یوسف رضا ګیلاني خلاف دا کوټ اغوندي او سپریم کورټ وځي او کوشش کوي چې یو جمهوري حکومت تهران ته راوغورځي. نو دا یوه مسله خو د نواز شریف سره تړلې ده. نو تر دې راځه اولس لپاره خو یا د داسې خلکو لپاره چې هغه د پارلمان یا د سویلین بالادستي باندې یقین ساتي، دا هغو لپاره خو دا جنګ ډېر ټیټ دی چې بل یو ورځ خو به دا جنګ کېږي، یو ورځ خو به دا معلومېږي چې بل په دې ملک کې به حکمراني اصلا څوک کوي. خو په دې کې د نواز شریف خپل ذاتي دغه چې کوم دی هغه تر سویل بالادستي زما خیال دا دی چې دا هغه ذاتي دغه زیات دی، یعنی مینه زیاته ده.
په داسې حال کې بیا آیا نور چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي، مخالفه ګوندونه دي، یا د دله فکر سوچ سره څه سمون خوري، یا بیا له دې درې واړو صوبو سین بلوچستان خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، آیا دای به په دې وتوانېږي چې هغه له ځان سره ملګري کې سربېره پر دې د هغو ډېرې ګیلې شکوې دي په ډېرو شانو کې؟
زما نه دی خیال ګوره تاسو وګورئ چې په کې پی کې اسمبلیار د خلاف ډېر زیات دغه نه دی ښکاره کړی، ریلیکشن نه دی
ښکاره کړی،
مولانا فضل الرحمن نه دی ښکاره کړی، محمد خان چلجی نه دی ښکاره کړی. نو ګویا یو رنګ خو هغه داسې بللی شي چې ورسره ملګري دي. پیپلز پارټي هم ډېر زیات دغه نه دی، دغه فرسټ کیلبر چې کوم لیډران دي هغه نواز شریف سره ګوکې همدردي کې نه ده کړې، لیکن ډېر سخت مخالف هم نه دي. نو ښکاري دا چې هغه ورسره ملګري دي په دې جنګ کې، خو د سویل بالادستي په جنګ کې ورسره ملګري دي.
ډېره مننه ظفر الله خان، وخت هم پوره سو، خو بهرحال ستاسو ډېره مننه، تاسو وخت را وایست مشال ریډیو سره خبرې وکړي او تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. ډېره مننه. مشال تر رانا لاندی بحث پای ترسیشی عبدالحی کاکر دوتا دو خدای پامانی وای.